دي مهم خبرونه سره لیکونه واورول ک غوړی د دې خبرونو تفصیل بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکای اورک یا ټکای انکم. وړاندې د ازادي رادیو 219 پروګرامونه درته خبرو دي. انصاف پلټ کې او حقیقت څه دی؟ حقیقت څه دی په 19 پروګرام کې مو د اطلاعاتو او کلتور وزارت ځوانانو لموین سره خبرې کړې دي. دغه راز د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د وروستۍ وینا له حاله مو خبرو او په دغه په د وینا په اړه مو له یو مولا امام سره هم خبرې کړې. خو اوس راځو د ناامنۍ د یوې پیښې په اړه راپور راخلو. په بلوچستان کې د بلوچستان په کلات سیمه کې یوه چاودنه شوې چې د امنیتي چارواکو په وینا دا یوه ځانوژونکې حمله وه. امنیتي چارواکو ویلي چې ځانوژونکو له باروکو ډک موټر غوښته چې له یوې امنیتي پوستې سره یې نږدې وچوي. تفصیل له کوټې د ازادي رادیو د برکوال د خبريال برکوال مخیل پر راپور کې اوري.
کلات د کوټې او کراچۍ ترمنځ په شاوخوا 140 کیلومتره کې پرته بلوڅ مشته سیمه ده. د چهارشنبه په ماښام د دې سیمه په ګیدر نومې ځای کې چاودنې شپږو کسانو ته مرګ ژوبل وراړولې ده. د ملیشیا ځواکونو له دفتر په خبره سوی خبر پاڼه کې ویل سوی چې په کلات سیمه کې ملیشیا ځواکونو او یوې استخباراتي ادارې د ترلاسه کړیو استخباراتي معلوماتو په اساس په یو مشکوک موټر پسې په سیمه کې پلټنه پایل کړه او اخرې و موند. خو وايي کله چې پر یو امنیتي پوسټه د موټر د ولو هڅه وکړه نو چلوونکی موټر وځغلاوه. خو ملیشیا او تعقیب کړل او موټر چلوونکی اخر خپل ځان وچاود او یو لوی چاودنه وسوه. د ملیشیا ځواکونو ویان دوی دا ځان وژونکی برید وو او په موټر کې له ځان وژونکی سره سپاره دوه نور کسان هم وجلسوي او ورڅیر مده ملیشیا ځواکونو درې سرتیری هم پکې ټپان سوي دي. وای د چاودنې لامل موټر په بشپړه توګه تباه شوی او ټوټې شاو خواته شندل سوي دي. د ملیشیا ځواکونو په خبر پاڼه کې دا سوي چې سرتیرو د کلات سیمه لوی لوی هغه وژغورله. خدای نه دی ویلی چې له بارودو ډک دا موټر له کوم راغلی، هدف یې څه او څوک وو. چارواکي په دې برید کې ناقانونه وسلوال سازمانونه دخل بولي. خو د چاودنې مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. په بلوڅ مېشتو سیمو کې دا د خپل ډول لومړنۍ پیښه ده چې وسلوال له بارودو ډک موټر کې ځان وژونکی برید کوي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا ولسمشر خبرداري ورکړل چې په امریکا کې د مسلمانانو پر ضد تبلیغات زیات شوي او مخې باید ونیول شي. باراک اوباما دا خبرې تېره ورځ د بالتیمور ښار ته څیرمه په یوه اسلامي مرکز کې وکړې. اوباما د قرآن کریم او د امریکا د تاریخ په استناد خلک زغم ته راوبلل. ده وویل موږ باید هغه سیاست وغندو چې پر تعصب ولاړ وي او یا د دین په نوم خلک په نښه کوي. په امریکا کې په وروستیو کې د اسلام پر ضد تبلیغات زیات شوي دي. د دغو تبلیغاتو د مخنیوي لپاره د ولسمشر باراک اوباما د وروستیو څرګندونو جزئیات د احمد شیبر پر راپور کې.
په سپینه ماڼۍ کې د وکلنې واکمنۍ په موده کې دا لومړی ځل و چې باراک اوباما په امریکا کې یوه جمعه ته ورغی او هلته یې مسلمانان مخاطب کړل او ویې ویل د ټولو امریکایانو په څیر تاسو د تروریزم ګواښته اندېښنه لري. خو د دې سربیره تاسو د امریکا مسلمانان یو بل تشویش لري او په ټولیز ډول ستاسو ټولنه ډیر کله د څو محدودو کسانو په خاطر هدف ګرځي یا د تشدد لپاره ملامت ګڼل کیږي. باراک اوباما تر وینا مخکې د مسلمانانو له یو شمېر دیني عالمانو سره هم وکتل. کله چې تیره ورځ اوباما د بالتیمور په لویدیځ کې وښوونځي ته ورسید، یو شمېر کسانو اعتراضي غونډه جوړه کړې وه او دوی د اسلام پر ضد شعارونه ورکول. په امریکا کې له دسمبر را پدې خوا چې په کالیفورنیا کې او بیا په پاریس کې افراطي مسلمانانو خلک ووشل، د اسلام ضد هلې ځلې زیاتې شوې دي. د کالیفورنیا تر پیښې وروسته په فلادلفیا کې یو چا جماعت د خنزیر سر په پوسټه کې استولی و. بیا په کالیفورنیا کې له جماعت سره ډزې وشوې. اوس د امریکا د ولسمشرۍ په روانو انتخاباتي مبارزو کې هم د مسلمانانو پر ضد شعارونه ورکول کیږي. د جمهوري غوښتونکو یو مخکښ کاندید ډونالد ټرمپ په نومبر کې په ښکاره د مسلمانانو په مخالفت خبرې وکړې چې بیا د دواړو ګوندونو دیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو له لوري رد شوې. یوه میاشت وروسته بیا ټرمپ اعلان وکړ چې مسلمانان دې امریکا ته له داخلېدو منع شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په خپلو خبرو کې ډونالد ټرمپ یا بل سیاستوال یاد نه کړ، خو ټینګار یې وکړ چې د مسلمانانو پر ضد باید تبلیغات ونه شي. د وویل موږ یو امریکایي کورنۍ یو، کله چې د دې کورنۍ هره برخه د بیلتون احساس وکړي یا ځان ورته دوهمه درجه ښکاره شي یا هدف وګرځي، زموږ د ټول ملت خوشتي ورسره څه شي. د امریکا ولسمشر په عین وخت کې د مسلمانانو پر مشانو ژغ وکړ چې د سخت دریځو له لورې د اسلام د افراطي تعبیر پر ضد ښکاره تبلیغ وکړي.
د بالتیمور ښار ته چیرمه په یو اسلامي مرکز کې مو د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د وینا مهمې برخې واورېدې. په دغه اسلامي مرکز کې د ګډونوالو په ډله کې یو هم په ویرجینیا کې د اسلامي ټولنې د مرکز مشر امام ضیا و. د امریکا غږ آشنا راډیو خبریال موتی الله عابد له ښاغلي ضیا سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې ده چې اوباما په خپله وینا کې پر کومو مهمو مسایلو ډیر تمرکز وکړ.
زه فکر کوم چې دغه نننی چې کوم سیاسي وضعیت امریکا دا دغه انتخابات او د مبارزات چې هم روان دي او یو شمیر د اسلام او د مسلمانانو په ځې خبرې کیږي، خصوصا د مشهور سیاستدانان د ریپابلیکن ګوند د غوي نمائندگان چې بعضی خبرې کوي، نو د هغه په عکس العمل کې زه فکر کوم چې ولسمشر اوباما باندې ډیر زیات فشار دی د هر اړخ نه چې په جواب کې باید یو څه ووایي او د امریکا دولت باید خپل دریځ څرګند کړي، ځکه چې مسلمانان ډېر په تشویش دي چې دا که دغه خلک چې د مسلمانانو خلاف وي، که دوی حکومت چارې دوی په لاس کې شي، نو د مسلمانانو حالت به ډېر خراب شي. نو ځکه د کومې خبرې چې ولسمشر وکړې د مسلمانانو د حقوقو باره کې او د مذهبي ازادۍ او د بیان د ازادۍ په باره کې ډېرې مهمې خبرې، داسې خبرې چې مخکې هیڅکله نه دي شوې، ځکه چې اوباما بیا بیا د قرآن عظیم الشان آیتونه به ویل او د هغې ترجمه یې خلکو ته کوله چې څنګه د دې آیاتو په اساس باندې مونږ کولی شو چې خلکو ته امریکا کې دا خبره واضح کړو چې مسلمانان هم د نورو په شان کولی شي په امریکا کې ژوند وکړي او کولی شي د امریکا ښه ښاریان اوسي او ښه هیوادوال اوسي.
تاسو هم په امریکا کې وخت تیر کړی دی، په امریکا کې د مسلمانانو د عمومي ټولنیز رول، ژوند په اقتصاد، کاروبار کې د دې یادونه په کومه ټکو وکړه؟
بله، او د دې خبرو دی باندې ډیر زیات تاکید وکړو، او خصوصا هلته په مسجد کې چې دوه کم د کانګرس غړي مسلمانان دي چې هغوی هلته موجود دي، د هغوی نه خصوصي یادونه وکړه. او نور مسلمانان چې د سپورت په ډګر کې، د ساينس او ټکنالوژي او په نورو ساحو کې دوی امریکایي مسلمانان چې کوم فعالیتونه لري، هغه ډېر په افتخار د هغې خبرو یادونه وکړه. پیغام امریکایانو ته دا و چې مسلمانان هم ستاسو په شان امریکایان دي، او د دوی زحمتونه چې دوی وباسي او کوم مفید کارونه چې دوی کوي، د دوی باید مونږ قدر وکړو. او د ټول مسلمانان نه باید په یو نظر وګورو چې دا ټول ګویا کې ترورستان دي یا تنگ نظر دي.
هلته حاضر هیوادونو، نژادونو، منطقو، ژبو، کلتورونو مسلمانان هلته حاضر وو، هغوی عکس العمل څه و؟ تاسو چا سره دلی خبرې هم کړي دي؟ هغوی وینا باره کې څه ویلي؟
ما چې هر چا سره خبرې وکړې د هغوی نظریات ټول مثبت وو. اکثرو دا وویل چې دا داسې خبرې هیڅکله د امریکا رئیس جمهور خصوصا ولسمشر اوباما داسې خبرې مخکې هیڅ نه وې کړې په دغه صراحت سره، چې بالکل په صراحت سره د مسلمانانو د حقوقو نه دفاع وکړه، د هغوی د دې حقیقت نه چې دوی د امریکا ښاریان دي او هیوادوال دي او باید چې دوی د حقوقو احترام وشي، په دغه صراحت سره مخکې دا خبرې نه وشوې. نو ډېر خوشحاله وو خلک چې په دغه مجلس کې حاضر وو.
په مجموع کې زیاتره چې کوم وروستۍ خبر تاسو هم هلته واورېدي، چې کوم د افراطیت دغه مفکوره په مختلف ملکونو کې د اسلام په نوم باندې عامه شوې ده، داعش او د نورو، د دې د مخنیوي په امریکا کې ولسمشر چې کوم خبرې وکړې، تاسو عام ځوانانو سره وینئ، هغوی هم په همدې فکر دي، هغوی هم دا شان افراطیت نه کرکه لري؟
اکثریت، قاطع اکثریت د ځوانانو، افغانانو او نور مسلمانان چې دي، د افراطیت نه دوی نفرت لري او دوی نه یوازې دا چې په امریکا کې دا ګوري چې دوی کم ضرر چې دوی رسولې د مسلمانانو ته او د مسلمانانو کم حالت چې دلته دوی سره مخامخ دي او نه یوازې دا بلکې دوی د نورو هیوادونو حالت هم ګوري لکه افغانستان شو پاکستان شو عراق یمن سوریه دلته هم دوی حالت ګوري او په دې باندې ښه پوهیږي چې دا افراطیت د مسلمانانو قاطع اکثریت قرباني د مسلمانانو نه اخلي او زیات ضرر مسلمانانو ته رسیږي نو په دې اساس باندې دوی هیڅ نو دوی میلان نه لري دغه افراطیت او دغه تروریستي افکارو ته.
په ورجینیا کې د اسلامي ټولنې د مرکز له مشر امام زیا سره د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د وروستۍ وینا په اړه مرکه وه. اوباما دغه وینا پرون د بالتیمور ښار ته څیرمه په یوه اسلامي مرکز کې وکړه. دا لومړی ځل دی چې اوباما د خپلې واکمنۍ په اوو کلونو کې د لومړي ځل لپاره په امریکا کې دننه یوه جومات ته ځي. له هېواده بهر اوباما جوماتونو ته تللی دی. د امریکا غک آشنا رادیو خبریال متولا عابد دا مرکه کړې وه. د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه چې کله د ازادي رادیو خبرونه د ماخام په 2 بجو پای ته ورسیږي، له 2 بجو پیلېږي، د سهار تر 2 بجو د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره دغه راز لویو ښارونو کې د اف ام په 0.5 څپه اوریدلی شي. د خبرونه ورستې برخه ته ورسېدو 2:19 پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. د انصاف پلټکه او حقیقت څه دی؟ د حقیقت څه دی په 19 پروګرام کې مو د ځوانانو په افغانستان کې د ځوانانو پر ستونزو د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو له موهین سره خبرې کړې دي. خو مخکې له دې چې د پروګرام ته ور ورسېږي، په موخه د انصاف پلټکه 19 پروګرام ته
د انصاف پلټکه
یو چاغي پسې ورشبل یو غي پسې ورشبل یو غي پسې ورشم دي کړه باندې ورستی دي شی او نه هیله به تخپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بری دي، نمې څوک ما پرې داوري، خدای راستي کوم زما د یو سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په دې راکوې ازري ان شاء الله مونږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادې رادیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادې رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې مو منئ. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بدلی وسی. دوستانو درې پام دی هیله بیا هم پیل کوو. د انصاف په لټه کې د دیونه پخپرونه باید وي چې د انصاف په لټه کې د دیونه پخپرونه کې د کندهار ولایت دی اوسیدونکو ستونزه مراخیسته د حیات الله نومیږي او وی چې زمکه د زورواکي لخوا غصب شوې ده. د چې ستونزه په جزئیات سره تاسو بیان شي نو پخپل به د حیات الله خبري واورو چې ازادۍ رادیو سره په اړیکه کې څه ویل دي.
زه حیات الله يم د کندهار د ولایت څخه خبري کوم. خو د کندهار د ولایت او میوږي سپداغه او موزه کې زما يم ځکه د سند ملکیت لري د کرم د کور سره د خلو سره دغه کرم را سګردوي د کرم واست غوړه کومندان دي. زما څنګه دغه د کندهار د کومندان سره زما دغه ټلیفون وسی چې زه و دې خبرې سره وکړم چې د امځکه جنراوای ځکه ما د 2 کال کې چې ما پرې چا خرڅ کړی دا غمی پیسې نه راکې د امځکه نه راکې دوری و دوری مې د غفیل دا غم یا کومندان ته مې بیرې ارزي کړی دي. یو د خط پر وسی چې د تور هیڅ کنه خوب سره نه جلبی او زه ارزه راشي او زه نه جلبی چې د سره زه خپل تماس ونی سم یا د سره وینم نو به دا کار ما د حل
دغه ستونزه تاسو هم ته پسیمه کې د خپل کوم چې سیمایس چارواکي دی غوي پر اړه لري غوي سره موږ د شریکه کړي
شریکه کړي مې دا دغه وزته لاس پاره دغه مې او مې وزته ورغلم دغه کومندانی ته تللې يم دا 2 کال کې ځخته د کندهار د کرزیسا د ور شاول خان سره مې خپل یل دی یاغت بدرې وره د وزته ویل چې دا سړی څنګه سینه کینږي بل څه کې نه شتنګ وای دی دغه کندهار د کومندان ما شو به ډیر ما دغستلې اتا یو دغه کومندان یو د والي صاحب سره مې دی لید ولا شورا د رئیس سره دا ګور سره ملي د دوه دوه سره مینه جلدی
دا کوم کسر سره تللی دی دوی ستاسو ستوند په اړه څه وایي چې ولی تروس پر دې برخه کار نه کړي.
دغه ته درې واره ورغلم د شولی خان کرزی ته هغه را ټول ولتر اساریزه د کومندان په نامه وکاریزه مې وکړ په کومندانې د سخت کړ جنایي ته جنایي ته سخت کړ د یو په کومندانې د کومندانې سرجه تر واسولم او ځینې جلبوی بیا شولی خان ته ورلم بیا غوزنګ ابزی توالي چې سړی جلب کړم نه جلباو بل وار بیا باراغ نو دا به زوره وري باندې زوره ورخونه دي چې نو وسته سپاسنه پر شي خویا ته خپل ځان پورت کوي د شورت وای چې ما خاطر دا کار چې سیامات وا که زمانه د خدا غسنه دي زبر در دا کار کړ برول یم ځکه ستاد انونه اوس په دولای چورا درې سره مين لیدي دي هغه نه د خړې وسته د مکتب خیمه پښتیا چې ولیدي زما په ځکه کې دا یو بل نومره د بل چا دین کوم ځکه کې دا یو دا غد
دا سړې څه کار کوي چې تاسو زما کې چې غصب کړی
دا مستی یو اخ خات چې وو وسته غورک د شنو پولیس کمانډان دی وسته غورک د شنو پولیس کمانډان دی د شریمیاشتي ورستولې
تاسو درس پر خپل هڅه را کړی چې کندهار د امنیت کمانډان سره وګورئ
یا ډیر وارونه ورغلم اوغه چې د تولاړه ما د جنرال مچولا خان د ورور سره مې ویل د کریم الله سره د کریم الله سره د په ول مالته زنګورتو هغه چې مې زنګورتو وي ول تی په ناخې ک څنګه دی خو ډیر مې وځه سپټاله مې وس خلاص او بیا دا غلمبر یو چاره
د انصاف پلټکه
د آیت الله ستونزه مو د کندهار ولایت د والی د ویان خاغلی سمیم خپلواک سره شریک کړه. خاغلی خپلواک په اړه وویل چې ک دغه اوریدونکو دوی ته مراجعه وکي نو دوی به ستونزه ورهواره کی. نو د خاغلی سمیم خپلواک خبرې به هم په ګډه واورو.
د ولایت مقام د نوی رهبری پر اساس باندې ترجیح هدا پوری د غس د یعنی د غس خاغلی لرول څه ده چاته اجازه نه ورکول کیږي چې مزکه غصب کی کچېره پر چا باندې سپاسي د قانون مطابق هغه فل سزا ویني
په لوک سب تر اوسه پرې د شان قضيه آیا د ولایت مقام تر اغلی دي چې دوی زمکه غصب شوی دي او د ولایت مقام په دې برخه کې څه شي کړی دي مثلا هغه حق حقدار تر رسیدل دي
ډيري یعنی فلسګونه قضيه چې د ولایت مقام د دایره څخه قضيه حل شوی دي او د خلکو ستونزه مترجمه هدا پرې هواري کړی دي کچېره هر څوک ستونزه ولري دوی مراجعه وکړي ولایت مقام ته زر تر زر د دې ستونزې په اړه وارس
بلې د خپل وخت سب دغه آیت الله څه وخت تاسو تدرشي چې دوی د
ستونزې کولای شي نن راځي کولای شي سبا راځي کولای شي بل ورځ راځي کوم ستونزه نشته دې لپاره
خپل وخت سب دوی چې څنګه وای دي وای چې د کرم چې دا وای د غورق کمانډان دی یعنی کده چارواکو په حدود کې هم د کسان وچې دوی غصب کړي وي ولایت به دوی سره ان شاء الله قانوني چلند وکي
bale wa bale bale
مننه خپل وخت سب خو ډیر دل داسې دل شي چې چارواکو و دې کړي چې د کسان مونږ تر شي بیا غو د امنیتی کسانو یا نور د خونه اجازه نه ورکول کیږي هله من يم چې یو څه سپارښتنه وشي چې دا اطلاع کړي کوم څه نه
ست دی کولای چې زما شهره د ځان سره ولري او ماته زنګ راوي کوم څه نه ست
مننه خپل واکس اپ کور ودان ژوند یو سه
چه چاري
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبل یو غي پسې ورشبل یو غي پسې ور شامدي کړه باندې ورستی دي شی او نه هیله به تخپل کور ته راځم
کو تی ازری په ویډر کو ازر کې ان شاء الله مونږ جلبونه پسې ور کړی
د انصاف پلټکه
قدر من اوریدونکو دا و د دیونه د انصاف په لټه کې خبرونه شته تاسو واوریدله کته سه هم څه ستونزې لري او غواړي چې هواري شي نو ل ازادۍ رادیو سره اړیکه ونیسئ زموږ د اړیکو شمیره ده 0992293 موږ به هڅه وکړو چې تاسو ستونزې د مسول چارواکو تر وګونو ورسو او تاسو ستونزو ته د هواري ولاره پیدا شي تر بل خبرونه مو پلو یو بخون کې خدای سپارو خوشاله ژوند ولرئ
نړۍ کې څه تیریږي
اوف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
آی ام رننګ فور پرزیډنټ
بریټن از ون اف د موست سکسسفل
مالټیریشنل لور پاتر امریکا
لغه اکشن د منتخبه وجهه
یي حکومت دې واره اتنی لوډ شیډنګ اور یي برف نې مل رہی گھروں میں
کیا اوسه ساده ایران
له آسیا تر اوسترالیا
بیر
Ortaya çıkan sonuç milletin iradesi.
The Donbass remained unstable.
Terrorism is a grave threat to human rights.
آزادی رادیو واوری او ځان خبر کړی.
حقیقت څه دی؟
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه قاسم سلام علي مو د حقیقت صدای په پروګرام کې دا وری د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو لموین ډاکټر کمال سعادت صاحب سره مرکه لرو. ډیر مننه سعادت صاحب چې مشتمو د مرکه وخت راکړ. د لمړي سوال په توګه کراته وایست چې د ځوانانو لپاره چې د افغانستان د نفوس 15% جوړوي، فکر کوي د غوي د ستونزو د لری کېدو لپاره همدا یو موینت کافي دی او ک نستاس په نظر باید د وزارت په کچه یو لوی اداره ورته ووسی؟
کله چې ښه منیجمنت موجود وي او کارونو ته په خاص سماتوګه رسیدګي وشي، بیا یو موینیت هم کافي شفي دی. دلته ځنې ځوانان دا غوښتنې کوي چې دا باید په وزارت باندې یا په مستقله اداره باندې بدل شي، خو د افغانستان اوسنی امکانات ته ګور چې ګور دی افغانستان د حکومت او فکر نه کوم چې د کار نه باندې داسې زر کار وشي. خو بیا هم مونږ له حکومت نه خپل مشرانو نه دا غوښتې دي چې زمونږ امکانات چې دي زمونږ بودیجا چې دا هغه باید لدې هم ډیر شي. زمونږ مشرانو خاصتا جلالت ماب جمهور رئیس دی هغه میرمنې هغه سره مونږ ډیر ګورو.
یعنی فکر کوي چې د کار کیفیت باید لوړ شي، ضروری نه ده چې موینت لوړ سی یا بل اداره راوستي.
غوښتن مونږ دا وایو چې کچېری امکانات بودیجه همدغه موینت ته اضافه شي، مونږ په ټولو ولایتونو کې ادارې لرو، خاصتا کوي ځوانان لرو، داسې ځوانان چې هغه اضافه کار کوي، ولنټیر کار کوي، همدغه موینت د وزارت ځواب هم ویلی شي، د مستقلی ادارې ځواب هم ویلی شي او مونږ تر اوسه پورې ښه روان یو.
د ملي وحدت حکومت د ځوانانو په ژوند کې د یو مثبت بدلون لپاره په تیر یو نیم کال کې څه کړي دي ستاسو په نظر، او څه پلانونه راتلونکي لپاره موجود دي؟
تاسو چې د ملي وحدت حکومت خبره وکړه، په دې موده کې مونږ هم دغه پوسټر غلیو. کله نه چې مونږ دغه پوسټر غلیو، په کم وخت کې مو ډیر کارونه کړی دي، له کم امکاناتو مو ډیر کار اخیستی دی، او خو مدیر اغا دی چې له کم امکاناتو نه ډیره ګټه واخلي. مونږ د تعلیم په برخه کې په زرګونو کسان په انتونونو کې داخل کړل، په د ژب زده کړو په کورسونو کې، همداشان په نور اړخونو کې، همداشان یو شمیر ځوانان مو بهر هیوادونو ته د زده کړو لپاره ولېږل. د دې ترڅنګ د سپورتس په برخه کې، همداشان د کارموندنې په برخه کې، په نور ارسو کې کله نه چې مونږ د غذایي تر غلی خورا ډیر کار مو کړی دی. دلته ځوانانو سره چې مونږ مخامخ کیږو، هغه زمونږ له کارونو نه خوښ دي. امید لرو چې مونږ به په راتلونکو کې چې 15 کلنه ستراتیژي لرو، کلونو کې مو ډیر ګنډش مرزوانانو ته کار کړی وي.
یعنی د دې ستراتیژي ټینګار او تمرکز به مو تر ډیره پر کومو برخو وي؟
هر هغه اداره چې هغه پالیسی او ستراتیژي ولري، مدیران صاحبان وایي چې هغه کمپلیټ اداره شو، نو پر اترونکو څو ورځو کې به مزمنګ اداره کمپلیټ شي. په دې معنی چې موږ بس رسمي ستراتیژي ولرو. په دې 15 کلنه ستراتیژي کې د روغتیا، صحت، سپورتس، کارموندنې، د ځوانانو ونډه په حکومتي ادارو کې په دې کار کوو، او ډیر کوي پلان مو ورته جوړ کړی دی. د ملګرو ملتونو نورو نړیوالو ادارو سره ډیر نږدې کار کوو، ترڅو زمونږ دغه 15 کلنه ستراتیژي پراتونکو کې بریالي وي. بیا لس کلنه، شل کلنه، ان 50 کلنه ستراتیژي جوړو.
افغان حکومت ولې بهر ته د ځوانانو د تیښتې په مخنیوي کې پاتره غلی دی؟ د حکومت ټینګار دا دی چې ځوانان باید ولاړ نه سي، نو تاسو د غوی د ژوند د شوالي لپاره څه ډاډ ورکولای سي؟
دا چې ځوانان په افغانستان کې پاتې شي، مونږ بلابل پروګرامونه پیل کړی دي. یو د عامه په هوایي پروګرامونه دي، بل دوی ته د کارموندنې پروګرامونه دي. مونږ ډیره هڅه کړې ده چې هغه ځوانان چې له افغانستان نه درومي او غوی په افغانستان کې پاتې شي، په خپل په افغانستان کې کاروبار تر سره کړي. خو لوی لمیل د حکومت کمزورتیا هم ده نه ده. لوی لمیل دا ده چې پوتیرو څو کلونو کې خلکو یو څه پیسې پیدا کړې، اوس چې نړیوال ځواکونه له افغانستان نه ووتل، هغه چې نړیوال ځواکونه سره کار کوي، هغه ډیر نورو هیوادونو تدرومي، یا خپل هغه هیوادونه چې دوی په افغانستان کې کار ور سره کوي، هغه هیوادونه غواړي، یا ځینې په قچکی ډول چې دی په هغه باندې، په قچکی لارو باندې درومي. مونږ د دوی د پاتې کېدو دپاره د اسلام له نظره وزارت حج اوقافو سره، همداشان د وزارت تحصیلات عالي سره، وزارت معارف سره، وزارت مهاجرین سره، وزارت داخله خارجه، له نورو عامه مدني ځوانانو ټولنو سره کار کوو چې هغوی ته موږ دا قناعت ورکو چې ځوانانو خپله انرژي د ځوانۍ انرژي په نورو هیوادونو کې مه مصرفوئ، نور هیوادونه مه جوړوئ، راځئ چې د ړنګ وطن جوړ کړو. نور هیوادونه جوړ دي او موږ دوی ته وایو چې اروپا ته مزه راځئ چې له افغانستان نه اروپا جوړ کړو. تاسو به په نورو هیوادونو کې مزدوران وئ، په ټیټه سطحه به کار کوئ، خو دلته په افغانستان کې تاسو به په لوړه سطحه کار کوئ او ډیر قدر عزت به مووي.
بله، او د وروستي سوال په توګه کرات وایس چې د ځوانانو د تېښتې یو علت بیکاري ښودل سوی ده، فکر کوئ دا مسله څومره جدي ده او تاسو څه ارقام لري په دې برخه کې؟
منو چې تر یوه بریده پورې د بیکاری ستونزه هم شته، خو مونږ د یو شمېر به سفر به هیوادونو سره، همدا شان زموږ سفارتونه چې په ځینو هیوادونو کې دي، په هغې سره کار کوو. په راتلونکي کې به په سلګونو زرو ځوانانو ته دننه په افغانستان کې او له افغانستان نه بهر چې کومو هیوادونو سره زموږ قراردادونه روان دي، هغوی ته به یې ولیږو. په دې کې که نجار دی، که رنګمال دی، که ګیلکار دی، که ډیراور دی، که ډاکټر انجینر صاحب دی، همدا شان په نورو اړخونو کې مونږ په دې باندې ډېر جدي کار کوو. خو ګورئ، د بیکارۍ ستونزه په دې وروستیو یو نیم کال کې رامنځته شوه او دا داسې زر نشي حل کېدی. ځوانانو نه مو غوښتنه دا ده چې حوصله وکړي. بله غوښتنه مو دا ده چې ځوانان د هر څه په حکومتي ادارو کې نه غواړي. ځوانان باید بل سرمایه ګزار، خپل کلیوال، خپل پیژندګلوی چې هغه سرمایه لري، هغه باید تشویق کړي چې په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي. دوی هم په هغې کمپنۍ، هغې فیکټري، هغې کاروبار کې ورسره مشروف شي. تقریبا داسې خاصه احصایه خو نشته دی چې څومره کسان به وي، ځکه چې د افغانستان نفوس شمیري چې ده هغه هم تر اوسه پورې په رسمي ډول نه ده تکمیل شوي. نو داسې خاصه شمیرنه چې څومره ځوانان په کومه برخه کې، په انجینرۍ برخه کې، ډاکټران څومره بیکاره دي، رنګمالان څومره، یا نور داسې شمیره نشته دی. په دې باندې کار روان دی چې موږ هغه ځوانان چې په کومو برخو کې کار لري یا په کومو برخو کې دوی کار نه لري، یعنی بیروزګاره دي، مونږ په یو ډیټابیس باندې کار کوو. دا به هم په راتلونکي مودا کې معلومه کو بشپړ بشي.
مننه سعادت صاحب، کور مو دم
خوشحال اوسه.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او مونږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابر شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه آزادې رادیو ته واستوي.
په ډېری اسانۍ یو اس ام اس 1313 شمیرې ته واستوي. د یو اس ام اس په استولو سره د آزادې رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 1313 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.